یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سادی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان په کابینه کې له بدلونه خبره وو او داسې ښکاري چې د افغانستان په برخه کې د هند په بهرنۍ تګلاره کې تغییر راغلی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. راپورونه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي او امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرمونو نوې دعوه درج کړې. بشپړ خبرونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. تېره شپه ناوخته په عینومینه کې په یو موټر بم چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې د چارواکو په وینا شپږ ماشومان او څلور پکې ښځې وې. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی، خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وای چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخوانی خاریم مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوې او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف و. یوه حکومتي سرچینه وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمی پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوي. د سرچینې په وینا نوي وزیران به د باور د رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د دوو وزیرانو د لرې کېدو د علت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې ښاغلی عبدالله او د ولسمشرۍ نور کاندیدان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د جګپورو چارواکو له بدلون سره مخالف دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د فهرست له خپرېدو وروسته باید په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه محدود شوي وای. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړ، خو نور جزئیات یې ورنکړل. د سیمې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته پر دې پوستې حمله وکړه او له لنډې جګړې وروسته یې ونیوله. د سرچینې په وینا په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمیر یې معلوم نه دی. مګر د سرپل والي عبدالقادر د دې موضوع په اړه بېخبري وښوده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې دی او نن به له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته له رسیدو سره سم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یوه حساس حالت کې ده او خورا زیات خطرناک اقدامات پکې کیږي، نو ځکه له ګاونډیانو سره سلام مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې مخکې ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي، خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي.
اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره،
که زموږ دښمنان پوه شي چې موږ مایوسه کیږو نه، که مو پر خاوره بمباری وشي، که مو ماشومان شهیدان شي، که مو عزیزان سرونه ورکړي او اسیران شي، بیا به هم موږ د خپل هیواد له خپلواکۍ او عزت څخه لاس ونخلو. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحاني دا څرګندونې پرون پنجشنبه د غبرګولي په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلیه وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ترامپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر وروستی راپور چې تیره میاشت خپور شو د استخباراتي څیړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیې د 2018 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې. راپور په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ولسمشر ترامپ او ټیم یې د مولر د تحقیقاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. او وروستی خبر، امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرایمو نوې دعوه درج کړې. پر اسانج تور لګول شوی چې د زرګونه پټو اسنادو په خپرولو سره متحدو ایالاتو ته سخت زیان اړولی. د 1300 تورونو لرونکې دا قضیه چې جزئیات پرون خپره شول د جاسوسۍ ضد قانون پر اساس جوړه شوې ده. په داوا کې اسانج تورن شوی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یوې پخوانۍ څیړونکې ته یې لارښوونه کړې چې دغه اسناد افشا کړي. پر ویکیلیکس ویبپاڼه د دې اسنادو خپرېدل د امریکا په تاریخ کې د محرمو اسنادو د خپرېدو تر ټولو لوی مورد دی. اسانج وروسته له دې چې په اپریل میاشت کې په لندن کې د اکوادور له سفارت څخه ووت، د مهال په برتانیا کې په توقیف کې دی. د څو کاله د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په کابینه کې احتمالي تغییرات او د بدلونونو پر سر د ارګ او اجرایي ریاست اختلافات په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. هند وایي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي، ځینې په دې باور دي چې دا د افغانستان په اړه د هند په پالیسي کې د بدلون نقشه ده. د میدان وردګ خلک له روغتیايي اسانتیاو شکایت کوي، والی هم دا ستونزه مني.
خلکو نفوس ډیر دی او په اول مرحله کې 220 شبخانه ته ضرورت لرو. مرکز کې بیا هر ولسوالۍ کې د خر 50-40 شبخانه باید ولرو.
د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د غلا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې.
هغه پروژې چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه د افغان کرکټ بورډ له تخنیکی سلاکار تاج ملک سره شخیدلیو.
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دې لوبې لپاره زمونږ تمرینات ډېر خط په خطوګه ترسره شوي دي.
اسادی راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. په داسې حال کې چې اجرایي ریاست د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو له ګوښه کېدو او ګمارل کېدو سره مخالفت کوي، په دې وروستیو کې یوه معتبره دولتي منبع د یو وزیر او یو سرپرست وزیر د ګوښه کېدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته لنوملیکنه وروسته د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوخه کېدو په اړه د اجرایي ریاست لمخالفت سره سره دوه حکومتي چارواکي له دندو لری شوې دي. یوې معتبر دولتي منبع چې نه غوښتل نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمی او د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر محمد ګل خولمی پر ځای ډاکټر شاران ګمارل شوی دی. اجرایي ریاست په دې اړه تبصره نه کوي، خو تاکید کوي له هغې وروسته چې عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید او نوم یې ثبت کړ، ژمنه یې وکړه چې د ځان د بریالیتوب په خاطر به له دولتي امکاناتو ګټه وانخلي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د جمهور رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو ورته هیله لري.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس اجرایه به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشه.
د وبل خیتر راتلون کو انتخاباتو پوره د جمهور رئیس او اجرایی رئیس پر ځای پاتې کېدل یو ضرورت وي، خو په دې معنی نه ده چې پر راتلون کو انتخاباتو کې د بریالیتوب په خاطر له دولتي امکاناتو کار واخیستل شي چې دا د قانون خلاف دی.
چی خلاف قانون است.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي انتخاباتي ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندید په توګه د جمهور رئیس د نوم ثبتولو وروسته باید د هغه صلاحیتونه پرته له ځنډه محدود شي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د میرمن سوشما سواراج دا نظر د افغانستان په وړاندې د هند په پالیسۍ کې بدلون تعبیر شوی دی، خو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې د هند له لورې دا ډول څرګندونې د دغه هیواد په دریځ کې د بدلون ښکارندوی نه کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سواراج د افغانستان په اړه د خپل هیواد د وروستیو کلونو د اعلان کړي دریس خلاف وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. میرمن سواراج دا خبره د چهارشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه او ویل هند د سولې هر هغې پروسې ته ژمن دی چې د افغانستان له یووالي، سولې، خوندیتوب، ثبات او له اقتصادي پلوه سوکالۍ او په عین حال کې د ښځو او بشر حقونو له تضمین سره مرسته کولی شي. دا د هند له هغه دریځ څخه د شاتګ معنا لري چې ټینګار یې کاوه هند د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند په دریس کې دا بدلون کېدای شي له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له خبرو سره تړاو ولري. خلیلزاد په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه په نوې ډیلي کې هندي چارواکو ته معلومات ورکړل. د چین او روسیې استازو هم د طالبانو سره خبرې کړي او د دغو هیوادونو استازو د خپلو خبرو په اړه هند ته معلومات ورکړي دي. د هند په دریس کې بدلون کېدای شي له دې سره هم تړلی وي چې چین او روسیې هند ته ډاډ ورکړی دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د میرمن سواراج څرګندونې د هند په دریځ کې بدلون نه ګڼي. ښاغلی سپر باور لري چې سوله یوازې هغه وخت راتلی شي چې په دې پروسه کې د افغانستان د حکومت په ګډون افغانان برخه ولري.
خپله په دغه خبره کې کوم نویوالی نه وینم. لومړی خو دا باید عرض کړم چې تر څو چې د افغانستان دولت او افغانان په جریان کې د سولې نه وي، مذاکرات شامل نه وي، سول ممکن نه ده. دا خبره د دې چې مستقیم ووایي چې د افغان دولت باید شامل وي او یا دا چې هر لار چون بل لار نشته، نو زه خپل د دې کلمې مترادفې بولم او دا فکر نه کوم چې د هند په دریځ کې دې تغیر راغلی. نه یوازې چې د هند په دریځ کې تغیر نه محسوسوم، د امریکا متحده ایالاتونو هم سره دا اوسه پر دې باندې شعار اچول دي، په دې څنګهار کړی دی چې باید د طالبانو او د افغان لورې ترمنځ مذاکرات ترسره شي. چون سرنوشت افغانانو دی او سرنوشت افغانستان دی، نو یقینا باید افغانانو نمائندگی په مذاکراتو کې موجوده وي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو وایي چې له نورو افغانانو سره خبرو ته تیار دي. تیره میاشت ټاکل شوی و چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت، سیاسي شخصیتونو او طالبانو غونډه جوړ شي، خو ظاهرا دا غونډه د افغانستان له لوري د پلاوی د شمیر د زیاتوالي له کبله لغوه شوه.
وړاندې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تللی دی او دا به واوري چې د پکومو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي، خو اوس په میدان وردک ته مخه کړو. د میدان وردک یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې له روغتیایي اسانتیاو شکایت لري. دوی وایي د ولایت نفوس له یو تر یو نیم میلیون پورې دی او روغتیایي اسانتیاوې خورا کمې دي. د ولایت والي سوی نجیب الله خیل راپور لري.
د میدان وردګ اوسیدونکو او د ولایت شوراغړي په دغه ولایت کې د روغتیايي خدماتو له کمواله شکایت کوي. وايي په یاد ولایت کې وړاندې کیدونکو روغتیايي خدماتونه د نفوس په پرتله لږ دي. د ولایت شورا رئیس اختر محمد طاهری آزاد ایرانی ته ویل چې د یاد ولایت نفوس خوښه 1 میلیون او روغتیايي خدماتونه د څه باندې شپږ لکو خلکو لپاره دي. دای زیاتوی میدان وردګ د څو ولایتونو د لارې په مسیر کې پروت ولایت دی.
د وردګ ولایت چې 1 میلیون شاوخوا کې نفوس لري، حال دا چې دلته د 15 لک د فاره خدمات ارزښت کېږي، 15 لک خلک د دې څخه به برخې پاتې کېږي. بیا د دوی ډېرې مهمې شاراوې په دې باندې پرتې دي چې یوه شارا نمبر 1 ته بله شارا نمبر 2 ده چې په دې باندې پرتې دي، په دې باندې ته ډېر اکسیډنټونه کېږي.
مدني فعال قیوم راستمن وایي چې د دې ولایت په مسیر باندې د اوړي او منی په موسمونو کې کوچیان هم ډیر تګ او راتګ کوي، چې روغتیایي مرکزونو باندې د خلکو فشار زیاتیږي او درملي لګوي.
موږ ولایت یو د کوچیانو د عبور او مرور یو ولایت دی. دلته په دې وخت کې د اوړي او د پسرلي او د منی په موسمو کې کوچیانو عبور او مرور کوي، نو په کلینیکو باندې فشار ډېر دوا کم وي.
د رحمت الله په نوم د یاد ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د میدان ښار ولایتي روغتون د چاپیریال درملنې او معالجې له اړخه ښه دی، خو پرسونل او درملي لږ دي.
محیط لري، ښه ډاکتران لري، انشاءالله هر څه سیستم سم دی، خو یوه غوښتنه ما دولت نه ده چې د سرطامې ته پراختیا ورکړه، نور یې پراخه کړه، سټاپ یا پرسونل یې زیات کړه. ورته
د میدان وردګو د عامې روغتیا مرستیال خیال محمد شفیق وایي د دوی د معلوماتو له مخې د یاد ولایت نفوس نږدې 1 میلیون ته رسیږي، خو دوی ته د خواوشا 6,000 خلکو په تناسب روغتیایي بودیجه ورکول کیږي.
6,050,000 څلور سو 28 په دغه حدودو کې د نفوس په پرتله باندې بودیجه ورکول کیږي د روغتیایي خدماتو لپاره. نو موږ د دې نه نه راضي، او زموږ وړاندیز هم همدا دی چې په دې برخه کې باید توجه وشي او جدي اقدام وشي.
بل لوري ته د میدان وردګ والی مظفر الدین یمین هم وایي چې د ولایتي روغتون ظرفیت باید 200 بستر ته لوړ شي، او په ولسوالۍ کې هم نفوس ته په کتو لږ تر لږه 500 بسترې روغتونونو ته اړتیا موجوده ده.
د خلکو نفوس ډېر دی، او په اول مرحله کې 200 بسترې شبخانه ضرورت لري. مرکز کې بیا هر ولسوالۍ کې د خلک 500 بسترې شبخانه باید ولرو، چې او انشاءالله په دې رابطه کې د شو د لوړ زبایات تر شي نږدې نه د مشکلات وګوري.
د عامې روغتیا ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په میدان وردګو کې 2 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، چې د یاد ولایت پر نفوس سربیره د دغه ولایت له لارې د تلونکو کوچیانو او د کابل کندهار لویې لارې په سر د ترافیکي پیښو ټپیانو ته هم خدمات وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی. د مشال رادیو خبریال اسرار عالم محمد په سټوډیو کې را سره دی. محمد صاحب شراغلی خبرونه
ډیر مننه عائشه. بس
محمد صاحب له پاکستانی چارواکو سره شغلی ظریف پر کوم موضوعات خبرې کوي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دفتر نن کم بیان جاری کړی، نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکې شي، او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړی ده چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړي توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکېج هغه د خبرو د لارې حل شي، باید وسله یا پوزونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې په خو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده، او چې د پاکستان سر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړ، د پاکستان او ایران ترمنځ لانجاوه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه شي؟
پاغي منه هم لا هم خبرې نه دي شي، وغي وجه دا ده چې کلنه جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه غوښ څنګه پرون راغلی دي، نو دا غینه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دي چې مونږ به د جولای د لومبۍ نیټه نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ور کول پیل کو، نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې، او سعودي عرب دا هم ویلی چې پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت دا خبر ورکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکاري د شورا غونډه به کیږي، نو دغه ته به د پاکستان د بونو چارو وزیر زی، نو دا ته هم د چې ځنی سرچینې د هم چې پاکستان وزیر اعظم کې د شلاټ شي، او څنګه تاسو ته ویلي د جولای نه سعودي ویلي د جولای د لومبۍ نیټه نه به موږ پاکستان د قرض باندې تیل ورکول هم پیل کو، نو یو خو دغه خبرې دی، بلخوا ایران چې کومه د حق خپل کوشش کوي چې د پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کړي، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکې زیات شوه، نو په داسې حالت کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې ایران خبرو کې چې څنګه تر دې پورې چې پاکستان وزیر اعظم خپل باندې ویلو چې د پاکستان نه په ایران کې وسلوال بریدونه کوي، نو خدغی باوجود خکاری نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دغه په خبرو کې نه ده شامل. خو په سند کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ول، ته کتاب لیدل شي په افغانستان کې کومه د سولې پروسه روانه ده، موږ پاغه کې مثبت رول لوبول غواړو. خو ورسره د هم ویل دي چې کوم غیر متوقع حالات هغه ته به هم ځان چمتو ساتو.
مومن صاحب مننه. بیا هم یو نړیواله مسله راخلو، سیمیز او نړیواله مسله. البته تر ډیره نړیواله ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. د مولر دغه تحقیقات د امریکا د 2014 کال د ولسمشر انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنه پاړه دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جان، دا فرمان څه وخت خپور شوی او د هدف پاړه څوبیل شي؟
مرنه شي ورسه. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه فرمان پرون خبر سو. د فرمان چې وایي استخباراتي ادارې د لادلي وزارت سره د ځنګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. د اقدام ته د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د کمزوري کولو د روانو هڅو ورستۍ مورد ګڼل کیږي. د مولر نهایي راپور چې تیر میاشت خبر سو، د امریکا د استخباراتو نتیجه اخیستنه تاییدوي چې روسیې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو کمپاین کې لاسوهنه کړې ده. د نهایي راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو ځینو متحدانو غوښتنه کړې چې پر دغو تحقیقاتو او د هغو پر اصلي سرچینو دي نور تحقیقات وسي.
بله، په دغه راپور کې داسې څه وړاندې شوي چې په تحقیقاتو کې د جمهور رئیس ټرمپ د مداخله هڅه ثابت کړي؟
د رابرټ مولر په نهایي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د غواڅو پاړه اسناد وړاندې شوی چې وایي په یو ډول د مولر د تحقیقاتو د تضیف کولو لپاره کړی دي. خو راپور وایي داسې د پام وړ اسناد نشته چې ثابت کړي چې ټرمپ او ټیم د تحقیقاتو مخه نیولې وي. خو په عین حال کې ولسمشر په دې برخه کې برات هم نه دی ورکړی او په دې کار کې سپین هم نه دی ګڼلی. دا تحقیقات په لومړي سر کې د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتي ادارې لخوا پیل شوی دی، خو وروسته لغه ځانګړي څارنوال رابرټ مولر ته ورکړل شو چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومي له دندې لرې کړ. او اوس مهال څو کمیټې نه یوازې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه، بلکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټکس او د هغه د سوداګریزو معاملو په اړه هم څېړنې کوي.
مننه له فریبا ظاهر څخه. په مننې وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي چې د 1 میلیون ډالر په ارزښت د زیرک میټرونو د نصبولو لړۍ د افغانستان په 50 زونونو کې پیل کړې ده. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستيال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا میټرونه دا وړتیا لري ترڅو د برښنا د ضایعات تشخیص کړي، د برښنا د غلا مخه ونیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې مجبور شي چې په موقع سره د برښنا بل تحویل کړي. د دغو میټرونو د نصبولو لړۍ اوس په بلخ ولایت کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیبزی له شغل احمدزی سره په مزار شریف کې مرکه کړې او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا څنګه پروشه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی، هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څرقم استاندارد ته راوړو. چې ستاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولی چې ارقام ولرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولی زیاد تخنیکي او زیاد تجارتي لمن نه بلکو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برق نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولی شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلی کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلی کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو، مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د $2 میلیون دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولی شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوی وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعا دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولی شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولی شي چې هر ترانسفارمر، هر فیدر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولی شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لا شو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوی لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی وي.
صفی الله احمد صاحب، بیا هم مرکه لرو خو په یوې بلې موضوع. د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام لوبو نه مخکې د تمریناتي مسابقو په دوام نن له پاکستان سره مسابقه لري. دغه لوبه په انګلستان کې د کابل په وخت د ورځې په 2 بجو پیل شي. سلطان محمد سرور د نننۍ لوبې او د نړیوال جام مسابقو ته د تیاری په هکله د افغانستان د کرکټ بورډ له تخنیکي مشاور تاج ملک عالم سره مرکه کړې.
تاج ملک صاحب محترم، که د نن ورځې د لوبې په هکله چې پاکستان سره لرو معلومات راکوي چې د مونږ د ټیم لوبغاړي څومره ورته آماده دي او دا لوبه څومره مهمه ده؟
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دغه لوبې لپاره زمونږ تمرینات ډېر په ښه توګه ترسره شوي دي. زمونږ لوبډلې په جنوبي افریقا کې او بیا په آیرلند او سکاټلند کې لوبې کړي دي، او په ډېر ښه مورال سره موږ لوبډله به سبا ته میدان ته ښکته کېږي. انشاءالله امیدواري ډېره ده چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي. او د لوبې احمد په دې کې ده چې مخکې چې د نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي، دا یو ډېر ښه فرصت ده چې زموږ لوبډله یعنې هغوی ته تمرین وکړي او ځان آماده کړي.
ملک صاحب، د پاکستان د ټیم آمادګي څنګه ارزوي؟
پاکستان لوبډلې هم ښه تمرینونه کړي دي، ښه لوبې کړي دي، خو هغوی چې کوم انګلینډ سره سیریز وکړلو هغوی په 4 لوبې کې بیل لوبې 5 لوبو کې نو، او د افغانستان سره جګړې لوبې هر وخت یعنی هغه فشار چې هغه د دوی په طرف وي، کنه دوی هر وخت افغانستان ټیم تاثیر لاندې، نو موږ امیدوار یو چې افغانستان دوی ته ماتې ورکړي. تمرینی لوبه د دوه لوبډلې به یعنې پوره بیټسمنان لوبې او پوره بازارانو ته ټولو ته به موقع ورکوي. نو ډېر ښه لوبه به ترسره شي او انشاءالله زموږ د لوبډلې یعنې د بریا امکانات شته دي پکې.
تاج ملک صاحب، دغه وروستي لوبه چې موږ آیرلند سره درلودې دا مو وکتلې، یو لوبه مو بایلو د یو ویوړه یو کې بریالي سو، او دغه لوبه د نوي کپتان ګلبدین نائب په مشرۍ تر سره شوه. دیوغي کپټنسی څنګه ده تر اوسه پورې؟ او بل دا چې د موږ د ټیم لومړی لوبه په جام کې له استرالیا سره ده، د استرالیا ټیم څومره غختلې دی؟
نو لکه څنګه چې ګلبدین نائب کپتان اعلان شوی دا تر اوسه پورې یعنی هغه دغه لوبې ترسره کړې دي، یو څه اندازه تجربه یې ترلاسه کړې ده چې په نړیواله سطح باندې د افغانستان لوبډل مشهور کړي. زمونږ په نظر باندې انشاءالله چې لوبډله اوس بالکل د ده په مشرۍ کې تیاره ده او یو متحده ده، نو ډیر خلوبې به تر سره شي. او د استرالیا په اړه کې به درته وایم چې استرالیا یعنی یو ډیر پیاوړی لوبډله ده، څلور ځلې نړیوال جام هغوی ګټلی ده او زموږ ورسره لومړنۍ لوبه ده. نو دا چې موږ سره د یعنی د دنیا یو بهترین بولینګ اټیک شته ده او چې په هغه کې زموږ سپینران او پس مالاران ډېر یعنی موږ امیدونه ونه لرو. نو که چېرته استرالیا خلاف باندې زموږ لوبډلې یعنی بالرانو ښه بالینګ وکړل یا زموږ بېټسمنان په دې وتوانېدل دوه نیم سوه پورې یعنی هغوی نه منډې جوړې کړي، نو انشاءالله د دې امکان شته ده چې استرالیا ته موږ ماتې ورکړو.
د افغانستان د کرکټ